السلام علیکم، سهار په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 1402 کال د چنګاښ سرطان شپاړسمه، د 2023 کال د جولای 8. پیل په خبرونو کو. د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ملګرو ملتو ته 11 میلیون ډالر ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي. نانایا ماهوتا وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې 2 برخې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوراکي موادو د نه مسؤلیت تر څنګ افغانان طبي خدماتو، د څښاک پاکو اوبو او زده کړو ته سخت اړتیا لري. د همداراز وویل نیوزیلند له افغانانو سره د مرستو دوام ته ځان ژمن ګڼي او له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي. د چین د ګانسو د شمال لویدیځ ولایت له مرکز لینژو څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځېد. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو، په 9 کانتینرو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مال وړل کیږي. د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي، د چین د سینکیانګ ایالت، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت په مال د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو انتقال پیل شو خو دوام یې ونه کړ. یو افغان تبه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگتن ډی سی پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړي. د واشنگتن ډی سی پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې 25,000 ډالر انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمد یار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی چې تر دې دمه څه باندې 14,000 ډالر پکې ټول شوي. د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان د یو پخوانی پوځي و چې امریکا ته کډه شوی و. د فرانسې په نانت ښار کې یو افغان کډوال تورن شو چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ ایجنسی تیرای کړی دی. دا پیښه د جون په 11مه د نانت ښار په زړه کې شوې وه، خو دغه افغان چې 29 کلن دی د جون په 9مه رسمن تورن شو. د فرانسې د خبری رسنیو د راپور له مخې پولیس وایي تورن یې د هغو نښو او شواهدو پر اساس وموند چې نجلۍ دوی ته بیان کړي وو. هغې ویلي چې تورن کس په زوره لاسه نیولې او د ښار په مرکزي برخه کې د یو پله لاندې بیولې او له تجاوزه وروسته همالته پریخیده. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو چارواکی وایي یو ډبرینه مجسمه په یو کور کې کشف کړې ده. د کاپیسا لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالفتاح فایز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مجسمه چې د کوبند ولسوالۍ د آرامکوټ سیمې په یو کور کې تر خاورو لاندې وه، یو کس موندلې او په دوم کوهستان ولسوالۍ کې خپل کور ته وړې وه. د زیاته کړه دغه سړی په دې تړاو نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د ویندوی په وینا دا مجسمه تر 0 کلونو پخوانۍ ده. د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون ناببره له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه. اقبال دا پریکړه یو ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 سیالیو لومړۍ مسابقه له بنگلاديش وګټله. د بریتانیا د میل آنلاین د راپور له مخې تمیم اقبال پرون خبرارانو ته وویل د چهارشنبې په ورځ وروسته نړیواله لوبه وه او له دې شېبې نور په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخلي. او د دې اونۍ د دوشنبې ورځ چې د جولای 3 یوه په نړۍ کې تر ټولو توده ورځ ثبت شوې. د امریکا د چاپریال د اټکل د ملي مرکز د معلوماتو پر اساس په دې ورځ په نړۍ کې د هوا د تودوخې متوسطه درجه د سانتیګراد تر مثبت 10 واوښته چې دا تر مخکینی ریکارډ چې د 2014 کال په اګست کې څکم 10 درجې ثبت شوې وه لوړه ده. په دې ورځ حتی په انټارکټیکا کې چې اوس هلته ژمی دی د تودوخې درجه لوړه وه. په وروستیو اونیو کې په اروپایي وادو کې د تودوخې درجه په بېساري ډول لوړه شوې. تېره جون میاشت د بریتانیا لپاره تر ټولو توده میاشت وه. په هند کې بیا د ګرمۍ له کبله په جون کې نږدې 130 تنه مړه او سلګونه نور په روغتونونو کې بستر شول. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب درته خبرو. په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اعتراض د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو د طالبانو د پرېکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړی دی. یو شمېر سینګارګرې یا رایشګرې وایي چې دوی د کار په بندېدو سره له ستونزو سره مخ کېږي او اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
بل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړی، هوا مو پکې نه ده کړی، یا کوم بل کار ته مونږ الحمدلله لاس نه دی اچولی.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې.
د روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بېلابېلو طبي پیښو له امله بد مرغل 1,150 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2,122 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د تودې هوا په اړه له یو متخصص سره هم غږېدلی یو.
ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بېلابېل فعالیتونه د پام وړ اغېز لري. د بېلګې په ډول داسې ویل شوی ترانسپورټیشن ده، صنعت ده، د ځنګلونو وهل دي او په ټوله کې د ژوندانه په بېلابېلو
کندار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اعتراض کې د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو ښځو د طالبانو د پرېکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړ. د طالبانو د پرېکړې پر اساس کابو یوه میاشت وروسته د ښځو سینګارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی دې پرېکړې د سینګار ځایونو خاوندانې په تېره بیا هغوی چې له دې درکه خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي اندېښمنې کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
ښځو انقلاب په نوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سینګارګرو ښځو د طالبانو له لورې د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو د پرېکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یوه ویډیو کې دا اعتراض کوونکي ښځې په یوه سرپټې ځای کې لیدل کېږي. یوه معترضه وایي
طالبانو د سینګار ځایونو د بندولو نوی بندیز لګولی چې له کبله یې ډېرې ښځې چې خپلو کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بېوزلي نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته.
حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردن.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د ښځو د سینګار سالونونه باید د سات تر درېمې پورې وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د ښځینه سینګار ځایونو د بندېدو پلمه په یوه پیغام کې چې د دغه وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې هلته ډېر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا وو چې هلته د شریعت له اړخه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وېښتان د جنت لپاره لګول کېږي.
د ښځو د سینګارتونونو د بندېدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات غبرګونونه پارولې دي. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د ښځو پر سینګارتونونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو د کار لپاره یو بل مهم ځای له منځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د ښځو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یوه بېرحمه او په نړۍ کې ډېر منصفی شوي ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سینګارتون لري. دا وایي اندېښنه یې داره چې که سینګارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابروي.
په همدې دوه ورځو کې چې د سینګارتونونو له بندېدو خبر شو، په رښتیا چې مایوسه شوم چې څه به کوو. دلته مې $1000 لګولي، نه پوهیږم چې څه کار وکړم. اوس چې سینګارتون بندېږي، څوک نشته چې دا وسایل مو په بیه واخلي. سخته ده، نه پوهیږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسېدو وروسته په افغانستان کې پر ښځو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کېږي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، پوهنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محرومي شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
له یوې سینګارګرې یا رایشګرې سره زموږ همکاره فریده سیال غږېدلې او لومړی د هغو دلایلو په اړه ترې پوښتنه کړې چې طالبانو راوړي، لکه د سینګار لوړ لګښت چې وایي یو لامل همدا و چې دوی دا کاروبارونه بندوي، او نورې پوښتنې چې څومره به ښځې له ستونزو سره مخې وي، په تېر هغه چې آرایشګاوې لري او له همدې لارې ډوډۍ وړي کورنیو ته.
راځو د طالبانو دې خبرې ته. دا یعنی یو هغه پرېکړه ده، یعنی نه دي شوي، داسې موږ نه دي کتلي. مثلا چې دوی وایي مثلا ډېر مصرف راتلو، نه زیات مصرف ته نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت کې وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل په خوښه پیسې موږ ورته ویلي دي هر یو ته. په اوس وخت کې پوهیږو چې هېڅ چا سره پیسې نشته، د اقتصادي وجه د هر چا چې دی خرابې دي. نو هر څوک موږ به یې خپل ووایو، خپل هغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو. بیا کورنۍ له موږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا موږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله موږ د هغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو. څومره چې هغوی موږ ته ووایي موږ یې ورسره منو، یعنی موږ پرې زیاتی نه دی کړی. او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو موږ ته چې هر څوک راغلی دی او خپل مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاول کورنۍ څخه اوسي، نو موږ ورسره دا موضوع په خبره باندې موږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړی دا، یعنی منلی مو د څومره پیسې چې هغوی ویلي دي موږ ورسره منلی دي.
پروانه جان، دام راته وایه که یو طرفه لګښتونه دي، ستاسو لپاره څومره د کار زمینه برابره و؟ تاسو ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفه خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډېر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پرې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړي دي. همدغه یوازینی لامل چې زموږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تیرولو لامل همدغه ارشګو دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسې تاسو ته عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ چې نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته مو الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینۍ لار و چې موږ د دې لارې نه خپل فامیل ته خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړه کړو.
ننګرهار کې اساس په شمول باندې تاسو خپل څومره کسان پیژنئ چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوي او د دغه لارې پیسې ګټلې اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول. هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نول او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ور سره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهاله مغه چې ما فارغه کړې دي زما خواو شا تر څنګ زما د رشګه هغوی ځان ته رشګه وي جوړې کړي. زه نه په دې فخر کوم، خوشاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم. او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، نو زه په دې خپل ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما شاګردان روزلي ول.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو لڅ باندې 1.5 سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال پیژندنې متخصصان وایي افغانستان د هغو تاوانونو بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاري شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 1.5 سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او توپانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخه د روان کال د اوري میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2112 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراز د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3200 څارویو د مړینی او څه باندې 15000 جریبه کرنیز ځمکې د ویجاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډېره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چې هلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي. افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې ترسره کیږي لدینه ډیر سخت اغیزمن ده. همدا د لامل کیږي چې بارانونه کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنجشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په راپور کې مو په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو د اټکل په باب معلومات واوریدل. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هوا په بیساري ډول توده شوې ده. د چاپیریال ساتنې متخصصان د هوا تودېدا له هغو عواملو سره تړلې بولي چې انسانان پکې رول لري. اسمت څاروان د چاپیریال ساتنې له متخصص او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي له استاد مجیب الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو رول څومره او څه دی.
زمکه د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بیلابیل فعالیتونه او کړنې د پام وړ اغیز لري. د بیلګې په ډول داسې ویل شو ترانسپورټیشن د صنعت د ځنګلونو وهل دي او په ټوله کې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې د فوسیلي انرژۍ بې دریغه کارونه ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د فوسیلي انرژۍ نه په ډېره زیاته پیمانه دلته استفاده کیږي او د ځمکې په تودوخې کې دا هم رول لوبولی شي.
د هوا تودیده پر انسانانو څه اغیز لري؟
هوا د تودیدو په مستقیم او غیر مستقیم ډول انسانان باندې اغیز خندي. هغه داسې چې انسانان د ځمکې یو تر ټولو لویه کتله د اکوسیستمونه تشکیلوي چې د ځمکې د تودوخې له امله ډیر زیات متضرر کیږي او د دوی په غذایي رژیم کې او په نور رژیمونو کې ډیر زیات تغیرات رامنځته کیږي. نه یوازې دا چې په انسانانو باندې اغیز لري، د ځمکې د تودوخې د تودیدا عوامل، بلکې په طبیعي یخچالونو باندې هم خپل تاثیرات اچي چې طبیعي یخچالونه ویلې کړي دي او اوس لا هم ویلې کیږي. ایکوسیستمونو ته هم بدلون ورکوي. همدارنګه دغه بدلون د ټول نړۍ په کچه د انسانانو لپاره د خوراکي توکو چمتو کول سخته کوي.
د اقلیمي تغیراتو اغیز بیا څه دی؟
اقلیمي بدلونونو اغیز مختلف دي. د بیلګې په ډول د ځمکې د تودوخې د درجې لوړېدل، د یخچالونو ویلې کېدل، د سمندرونو د سطحو لوړېدل، د وچکالۍ پېښېدل،
د صحرا پراخېدل د ژوند د بڼو لمنځه تلل یا د بایوډایورسټي لمنځه تلل د بارانو د میکانیزم اختلال لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې په دې څو وروستیو کلونو کې ولیدل هغه وخت چې باید بارانو نه شي د باران موسم نه وي بلکې بارانونه کېږي دا موسم په ټول نړۍ کې داسې تغیر کړی دی او بلې په افغانستان باندې تاثیرات نظر نور نړۍ ته زیات دي چون دلته شین نباتي پوښښ مخ په کمیدا ده.
آیا د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي بدلون سره تړاو لري؟
د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي تغیراتو سره تړاو نه لري بلکې دا یو نورمال پروسه ده چې رامنځته کیږي بلکې په نننۍ زمانه کې انساني فعالیتونه د دې لامل شوي دي چې دغه پروسه په چټکۍ سره پر مخ لاړه شي او د انساني فعالیتونو تړاو موږ ویلی شو چې دا یوه مستقیمه پروسه ده چې د هوا د تودوخې له څپو سره مستقیم تړاو لري. افغانستان په دې برخه کې بیا زیات د حالت نه لري ځکه دلته صنعتي فعالیتونه ډېر کم دي بلکې په نشت حساب دي.
د چاپیریال ساتنې متخصص او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمدزی و چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو او پکې د انسانانو د رول په باب معلومات ورکړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. فارن پالیسی لیکلی طالبان اوس د وسلو کاروبار ته مخه کړې ده. خبرونې په یو مقاله کې په دې اړه لیکلي ترهګر د امریکایانو هغه وسلې پیری او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا په ملګرو کاروي چې امریکایانو په افغانستان کې شاته پرېښي دي. امریکا د 2020 کال په اگست کې له افغانستانه ووته. د راپورونو په اساس امریکایي ځواکونو د شاوخوا اووه میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او وسلې چې پکې بیلابیل ډول وسلې مخابراتي وسایل او حتی زغروال ګاډي هم شامل دي افغانستان کې پرېښودل. ګڼ دا وسایل د طالبانو د جنګیالیو لاسته ولوېدل. فارن پالیسي بیا په خپله مقاله کې راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې چې یو وخت پکې سخت جګړې روانې وي اوس د وسلو تود کاروبار روان دی. د مقالې په اساس په دې سیمو کې د وسلو کاروباریان د طالبانو په اجازه د امریکا سخت اتومات ماشینګڼې، لاسي وسلې، راکټ لانچرې، شپنی پوځي تجهیزات او نورې پرمختللي وسلې پلوري. په مقاله کې راغلي چې یو ښه ام فور امریکایي ټوپک د وسلو په دغو بازارونو کې تر 2400 ډالرو خرڅېږي. حال دا چې د مقالې په لیکنه مشهوره کلاشینکوف بیا په 130 ډالرو هم پیدا کیږي. فارن پالیسی د تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې د امریکا سخت وسلې په پاکستانی پوځیانو کارولې. دا هغه وسلې وي چې یو وخت به افغان ځانګړو ځواکونو کارولې. فارن پالیسی همدارنګه د راپورونو په اساس لیکلي چې د امریکا سخت وسلې د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر اوان په غزې تړانګه کې هم لیدل شوې دي. طالبانو تازه کسان په دې اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې د وسلو د خرڅلاو رپورټونه رد کړي وو او ټینګار یې و چې د افغانستان په خاوره کې به د نورو هیوادونو پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنه کړي. میل آنلاین بیا د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د سیریز په لړ کې د بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیم د کپتان تمیم اقبال پر استعفا یو مطلب خپور کړی دی. تمیم اقبال د پنجشنبې په ورځ په ژړغوني غږ له نړیوال کرکټه خپل استعفا اعلان کړه. وی ویل د افغانستان په وړاندې د بنگلادیش دغه سیریز لومړۍ لوبه چې د چهارشنبې په ورځ وشوه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده د ده وروستۍ نړیواله لوبه وه. د میل آنلاین په لیکنه تمیم اقبال ویلي له پخوای په دې اړه فکر درلود او غواړي له خپلې کورنۍ او بچیانو سره لږ ډیر وخت تیر کړي. خو د مقالې له مخې پر تمیم اقبال په دې خاطر سختې نیوکې روانې دي چې د افغانستان په وړاندې لوبه ته سل په سلو کې چمتو نه و خو بیا هم ولوبید. تمیم اقبال د بنگلادیش یو مخکښ توپ وهونکی دی چې په 241 نړیوالې ورځنیو لوبو کې 8318 منډې کړي چې پکې 14 سلیزې هم شاملې دي. وربشو کندهار ته. په کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دغه ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، د موټرو په پرمینځلو ځایونو، هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي چې زیات یې له زده کړو څخه هم بې برخې دي. دغه ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبوره شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي وو په ټول هېواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل زموږ د همکار په ریپورټ کې.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وورونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي. د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن د هغوی درملنه هم نسي کولای.
مجبوره یو دغه بس دا زمن مې راسره اخته دي سارا اوز مخانزو په 300 افغانۍ باندې 1000 دي خښتو. نو دا کار کول ته په یو باغ کې پراته وي کنډواله باغ ده هغه هم کرایه راچه غواړي. زمن مې مکتب مدرسه نسي ویلی نه مجبوري ده اوس یې نه لرو چې ور وایستوم. داسې مجبوره یو شی لرو نه. اوس مې دا زمن راسره اخته کړي دي هغه ورته ګوره دغه سر ده داسې ده ولاکه دې پیسې لرم دغه مومن مې بیا په غوږو کونډه ولاکه پیسې لرم سی یو سم بس په مونږ باندې وړو راوړو هغه کله په لوګه یو کله په تندې بس داسې کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پوره وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پوره وړي تقریبا و یو ډیر سلويک در افغانۍ را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسایته دلته اخته یو بس هغه گزاره ده کورکم بچیانم مریضان دي سره سیدی لګرمې مریضان دي څنګه لري داسې مجبورې وروره شي نه لرو ولکه چا کومک را سره کړی لا شي لا څوک راغلی.
دا په داس حال کې د چی څوک رزبران دي د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت هم ویلی و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تیره اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی و.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترمو کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پانتون. نو عرض مې ده چې کله دې متقاعدینو حق فرصت کوي دا به تاسو ډیره مهرباني علامه ده په مخه وچلی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه زما په خاص روزګان سواری څخه دا پیغام پیردم. مرده ولایت وروالي صاحبندې د ژغ کوز د خپل سوالی کې کومندان ولسوال دا د دې دندې ورتیا نه درځه پر ګمارل سوي دي. دلته دا نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناکه وژل سوي دي خلکو پاس هېڅ مجزه مې نه دی راوستلی نه تلیل دی نه نیولې دي نه راوستلی نه سزا ورکړې ده نه چاته وی چا موټر کور مخ ته ولاړې هغه ماښام وسوزل سارې پښتونی موږ راړوانه چارواکو دا ږغ دی دا خلک ګیسته کېدي دي دغسې نور خلک ولسوال کومندان کې دی وګوماري هغه څوک دی دی دندې وړتیا لري توان وس نه لري نه په چا پسې پښتنه کې نه په مجرم پسې دي دوه درې غیر ناکه ځوانان باندې نږدې شپږ کښې خلک د خوا ووژل سي پوښتنه لاندې کېږي دا چا ووژل څنګه ووژل په کومه خوا ولاړ څنګه ولاړ نور خلکو تاوانونه مشکلات پېښ شوي دي بس دوی سې ناست بلا خپله تنخوا اخي نور خلک په کیسه کښې نه دي نه باید دا بدل شي هېڅ داسې سم دوی خلک را ولېږل سي چې دا خپلې دندې وړتیا لري چا ته په مجرم ویلی سي چا ته په ملامت ویلی سي. زما دا پیغام و ازادي رادیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم زدان پاکستان سے تمہارا وقت خراب تاثر پاڑی کا کیا تل تب مقرر سر مقامہ کی لازمی زیادہ تھا بل وسائل نہ لاؤ موقع جیسے سولر سسٹم نہ لاؤ اوبا نہ لا رہا ہوں بس نہ لا مغربی رسیاب سے اختنا نہ کی دفتا اوبا برابر ہے کہ دفتا سولر سسٹم برابر کی موقع گرمی دی وسخت تھا تل تو طوفان نہ دی موقع توان نہ وس دیو طوفان اگلا فرون بیا اوبانو کے
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 4 20 21 سلروشت دوستو یو.